وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنور یاستوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سیمه ییزو ورګانو خپلواکۍ دروي وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې د ولایتي شوراګانو د څار حق بیرته وروګرځول شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د دیرشو برمته شو کسانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو په قانون او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستل څومره عملي دي؟ په دې اړه مو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د حقیقت څخه په پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره خبرې کړې دي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د عیسویانو تختونه په کلکه غندلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه وروستیو مذاکرو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسار کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړیدو په خاطر امادګي پای ته رسیدلې او ډیر ژر به د کمیسیون جوړ شي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د ولسمشر د وټکنی فرمان له مخې به ولایتي شوراګانو ته د نظارت صلاحیت بیرته ورکړل شي. او په پنشیر کې درندو وارو لامل ډیر شتنه مرسیوي او 15 نور ټپيان شوی دي. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس چارواکی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړیدو په خاطر امادګي پای ته رسیدلې او ډیر ژر به د کمیسیون جوړ شي. د اجرایی رئیس ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر تر فرمان وروسته به یاد کمیسیون په رسمي ډول خپل کارونه پیل کړي.
محمد
علی خدادار ما منتظر رئیس جمهور هستیم. دوی موږ خپل امادګی نیولې د یوازې د ولسمشر فرمان ته منتظر ترسو یو فرمان ورکړي ترسو یاد کمیسیون په رسمي ډول خپل کارونه اپیل کړي. د اورپای ټولنی او په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونو د تیر ولسمشر د انتخاباتو ستونزې په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر اصلاحاتو ټینګار کاوه. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې د ولسمشر د وټکنی فرمان له مخې به ولایتي شوراګانو ته د نظارت صلاحیت بیرته ورکړل شي. د دې ادارې ویان تواب قرزنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې دا فرمان به د ولسمشر د خوا تر صادرېدو وروسته د کابینې لخوا هم تصویب شي.
د افغانستان د کابینې پاتې مجلس کې چې پرون ماخام د جمهور رئیس په مشرۍ باندې جوړ شوی ول فیصله وشول چې د ولایتي شوراګانو نظارتي واک دی د جمهور رئیس په تقنینی فرمان کې ورکړل شي.
د افغانستان ولسمشرګۍ شاوخوا یو میاشمخ کې پر سیمه ایزو چارو د نظارت صلاحیت حق د ولایتي شوراګانو څخه واخیست. د ولسمشرګۍ یاد فیصله ورسته د ولایتي شوراګانو د غړو د سخت خبرګونونو سره مخ شول چې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې خپل دفترونه وټړل. په پنشیر کې د درندو وارو لامل ډیر شتنه مرسیوي 15 ټپيان او په لزګونو نور لا تر واورو ولاندې دي. د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته ویل چې دا کورنۍ په پریان عبدالاخیل درای کرمان او حسید وملسوالی کې تر واورو ولاندې سوي دي. نو موږ زیاته کړه کزیان منسو کورنۍ تمرسي و نه رسیږي تلفات به نور هم زیات شي. د یو بل خبر لمخې د بامیانو په کاولنګ ولسوالی کې هم درندو وارو دی وي کورنۍ څلور غړي مړ کړي دي. په لغمان انګرهار ولایتونو کې هم بارانونو د سر او ځیانونه اړولې دي. دغه شان د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې درنو واورو دوه ماشومان مړ کړي او څو کورونه نړولې دي. دا تر دې مهاله پورې د ازادي راډیو څخه کورنۍ خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیوي.
د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د عیسویانو تختونه په کلکه غندلې ده. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د ښځو او کوچنیانو په ګډون زیات شمېر عیسویان تختولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی په یو تازه بیان کې ویلي په مذهبي لګاکۍ وروستۍ حملې ښیي چې د اسلامي دولت ډله وحشیانه حملې کوي او په هغو کسانو حملې کوي چې د دې ډلې د بلتون غوښتنې عقیده نه مني. د سوری د امنیت شورا وایي د اسلامي دولت ډلې یو زیات شمېر عیسویان چې شمېر یې ممکن 150 ته ورسیږي تختولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه وروستیو مذاکرو کې ځینې پرمختګونه شوي. محمد جواد ظریف په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری سره له کتنې وروسته وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیاتو خبرو ته اړتیا ده.
گفتگوهایی که ما در سه روز گذشته در
دوی مونږ په جنیوا کې درې ورځې خبرې وکړې او زمونږ خبرې به تر هغه دوام وکړي تر څو یو مناسب تړون چې د متقابل درناوي پر اساس وي رامنځته شي
و مبتنی بر احترام متقابل در این موضوع.
د امریکا او ایران استازو د فبروري له 22 نه تر 23 نیټه پورې په جنوا کې خبري وکړي. د واشنگټن له لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د انرژي وزیر ارنست مونز او د تهران له لوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي په دې خبرو کې ګډون کړی و. د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره د یو پراخ تړون د لاسلیک کولو لپاره د مارچ میاشتې وروستۍ ورځ ټاکلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یان کوبیش په عراق کې د دې سازمان د سیاسي استازي په دندې ټاکلی. دغه سلواکیایي ډیپلومات له دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کاله پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي په دندې کار کړی و. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دویارچ وایي ښاغلی کوبیش په سیاست د بهرني امنیت په پالیسۍ او نړیوالو اقتصادي اړیکو کې د کلونو تجربه لري. یان کوبیش چې د سلواکیا د بهرنیو چارو د وزیر په دندې هم کار کړی د بلغاري ډیپلومات نیکولای میلادینوف پر ځای به په عراق کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وي. او امریکایي څېړونکي د خبرداري په توګه وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا ممکن د 2020 کال پورې سل اټومي وسلې په واک کې ولري. څېړونکي د وروستیو څېړنو پر اساس وړاندوینه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د شمالي کوریا اټومي پروګرام پراخ شي. د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې د امریکا او کوریا د څېړنو د انسټیټیوټ څېړونکي جول ویټ په دې اړه د خپلو 15 میاشتنیو څېړنو د نتیجو د اعلان په مهال وویل دا نتیجې د زیاتې اندېښنې وړ دي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه زیاتې اندېښنې پیدا شوې، خو کارپوهان وایي پیونګ یونګ د 1000 او 1400 ترمنځ اټومي وسلې لري. د دوی په باور په دې وسلو کې ممکن پلوتونیوم او یا یورانیوم کارول شوي وي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ک غوړی به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ د روایي وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د ولایتي شوراګانو د څار حق بیرته وروګرځول شي.
د افغانستان د کابینې پات مجلس کې چې پرون مخام د جمهور رئیس په مشرۍ باندې جوړ شوی ولا فیصله وشوله چې د ولایتي شوراګانو وزارتي واک دی د جمهور رئیس په تقنینی فرمان کې ورکړل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په زابل کې د ډیر شو تختول شو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو وایي تر اوسه د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتي کمیسیون په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات راوستل څومره عملي دي؟
حکومت نشته. حکومت که به میوازی اتا وزیر ادنارو ده اساسی خانده اصلا نهم مادی به طبق تبیلی شورا اگه صلاحیت نظر لود اگه وقت که او اصلا دیر روز تایده لری چه اگر اش یقوی دوشی که ولی او اس بیاده نخواه همی مادی مطابق حکومت تقنینی فرامین جوری رئیس جمهور یوازی توشی که
د حقیقت صدې په پروګرام کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدل شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره خبرې کړې دي. دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبرو. ملګری ملتونه وایي تر اوسه د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یورنما راپور چې نن یې خپور کړی، که څه هم د پخوا په پرتله په دا ډول مواردو کې د شکنجې او بدرفتاریو کمیدل ښیي، خو وایي چې لا هم دا ستونزه موجوده ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د یورنما دا راپور ناسم بولي او په دقیق ځایونو کې د شکنجې او یا ناوړه چلند موجودیت ردوي. قسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونما یا په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت په تازه راپور کې راغلی چې د 2013 او 2014 کلونو په جریان کې د 13 کلونو په مقایسه د افغان دولت په توقيف ځایونو کې د هغو کسانو د شکنجې او ناوړه چلند موارد 14% کم سوي چې د جنگ پر مهال نیول سوي دي. د یونما دغه راپور چې په تیرو دوو کلونو کې په جنگ کې د نیول سوو 290 کسانو سره د مرکې پر اساس برابر سوی شي چې له دې جملې 288 توقيف سوي کسان د ملي امنیت، ملي پولیسو، ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو په توقيف ځایونو کې شکنجه سوي او یا هم ورسره ناوړه چلند سوي دی. د راپور له مخې دا اندازه د ټولو توقيف سوو کسانو 15% جوړوي. د یونما د څېړنو له مخې په دغه جریان کې د 13 کلونو نه ټیټ عمر لرونکو 105 جنګي توقيف سوو کسانو سره هم مرکه سوي چې له دې جملې 44 یې شکنجه لیدلې وه. حال دا چې په دې اړه د یونما په مخکینی راپور کې راغلی و چې په جګړو کې د نیول سوو 615 کسانو څخه چې ورسره مرکې شوي وې 314 شکنجه شوي وو چې د ټول شمیر 49% جوړوي. د یونما په تازه راپور کې د توقیف سوو کسانو په شکنجو کې په پایپ کیبل او لرګو وهلو او برقي شوکونو ته اشاره شوې ده. په راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د معلومات په 28 ولایتونو کې د 128 توقیف ځایونو څخه د لیدو پر مهال برابر کړی دی. یونما وایي د راپور له افغان حکومت سره هم شریک کړی دی او وایي چې نوی افغان حکومت ژمنه کړې چې په توقیف ځایونو کې به په جنگ کې د توقیف سوو کسانو د شکنجو د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي. خو دا یوازې د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو کې نه دی چې شکنجې موجودې دي. د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا سنا مجلس هم یو راپور خپور کړ چې له مخې د دغه هیواد استخباراتي ادارې یا CIA په افغانستان کې له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق پر مهال له زیاتې سختۍ کار اخیستی. له دې سره سره یو شمېر زندانیان شکایت لري چې تر توقیفېدو وروسته د دوی دوسیې په ډېر ځنډ سره څېړل کېږي او ورته د عدلي او قضایي ادارو له لورې پاملرنه نه کېږي. ومو غوښتل د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې په هکله د یونما د نوي راپور په اړه د افغانستان د ملي امنیت ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. اخو د کورونې چار وزارت د دولت په توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت ردوي. د کورونې چار وزارت د محبس او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی ازادي راډیو ته ویل چې که یونما په توقیف ځایونو کې د شکنجو په اړه اسناد لري نو دوی ته دې وړاندې کړي. موږ اړتیا نه لرو چې محبوسین یا توقیف سوي کسان شکنجه کړو. موږ د قانون له مخې توقیف سوي کسان تسلیمی شو او د قانون له مخې خوشي کوو. موږ د اصل په سلکی ردوو. که دوی کوم سند ولري یا تحقیقات یې کړی وي موږ ته دې وړاندې کړي. موږ چمتو یو چې ځواب ووایو. ښاغلی کوهستانی وایي چې د بشري حقونو سازمان او بیلابیل نور بنسټونه ورسره په تماس کې دي او وخت ناوخت دوی له توقیف ځایونو څخه څارنه کوي. کارپوهان وایي په توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیاتوي او دا کار د بشري او انساني حقونو خلاف بولي.
و مورل چې ملګرو ملتونو یاد افغانستان لپاره مرستندوی ماموریت یونما په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر اوسه په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. تر دې راپور یې ورځ مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د دوی له څېړنو معلومه شوې ده چې د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې تر اوسه په لسګونو داسې کسان بندیان دي چې د بند موده یې تېره خو تر اوسه نه دي خوشې شوي. د افغانستان جمهوری ریاست هم د دغو دواړو راپورونو په وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. د جمهوری ریاست لخوا په یوې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جمهوری ریاست تل بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو ته جدي رسیدګي کړې ده او غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې زندانونو شکنجه او هغو سره ناوړه چلند د اساسي قانون د احکامو په هیواد کې د نافذو قوانینو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوری دولت د پالیسۍ خلاف عمل دی. د یونما د سګنی کال په راپورت کې ویل شوی چې د افغانستان په توقیف خونو کې د شکنجه او بشري حقونو څخه د سرغړونې په مواردو کې په سلو کې 14 کموالی راغلی چې دا مسله د تیرو کلونو په پرتله د جمهوری ریاست په وینا یو مثبت بدلون ښکاره کوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سیمهیزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې د ولایتي شوراګانو د څار حق بیرته وروګرځول شي. د دغې ادارې مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به ډېر ژر په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي. په عین حال کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړو د حکومت دغه اقدام هرکلی کړی دی. وایي چې دوی به په دې توګه ګټور کارونه ترسره کړي. نور حال د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو څخه د څار د حق تر اخیستلو او په دې برخه کې د یادو شوراګانو تر توندو غبرګونونو وروسته بلاخره حکومت پریکړه وکړه چې ولایتي شوراګانو ته د دوی د څار حق بیرته وروګرځول شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورځنګ وایي چې دغه پریکړه د سې شنبې په ورځ ناوخته د وزیرانو شورا په غونډه کې شوې ده او ټاکل شوی چې ډیر ژر ولسمشر په دې اړه یو تقنینی فرمان ورکړي. خاغلی غورځنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام تر ډیرو سلا مشورو وروسته کړی دی.
د افغانستان د کابینې پاتې مجلس کې چې پرون ماښام د جمهور رئیس په مشرۍ باندې جوړه شوې وله فیصله وشوله چې د ولایتي شوراګانو وزارتي واک دی د جمهور رئیس په تقنیني فرمان کې ورکړل شي. دغه واک به البته د هغه مقررې له مخې تنظیمیږي چې د سیمه ییزو ارګانونو مستقل ادارې په هغې باندې کار کړی. کله چې دا فرمان صادر شو وروسته به هغه مقرره د دوی د صلاحیت د اعمال هم د کابینې د مجلس لوري نه تصویبیږي. رسما د ولایتي شوراګانو د تار د واک پر سر راپورته شوی جنجال پای ته ورسېدو.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د قانون په تعدیل سره د دغه شورا لغړو د څار حق واخیستو چې دغه کار د ولایتي شوراګانو لټون د خبرګونونو سره مخ شو. دوی خپل دفترونه وتړل او خپل پلویانو سره یو ځای مظاهرو تر وتل. خو د وزیرانو شورا د سې شنبه د ورځې د پریکړې لمخې بل اخره ولایتي شوراګانو ته د څار حق بیرته وروګرځول شو. په عینال کې د ولایتي شوراګانو یو شمیر مسولین د حکومت له دغه اقدام نه هرکلی کوي. وای ولایتي شوراګانې باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل دندې پر مخ بیایي. د کابل د ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل دی وی هغه پریکړه چې پرون په کابینه کې شوی موږ ورنم لا تړکو او یو لړ مراسم هم نیسو چې پترس کې به په یو ورځ د ټولو ولایتي شوراګانو دروازې هم پرانیسو او دا ډاډ هم ورکو چې دا ځل به ولایتي شوراګانې د فساد د ورکولو په برخه کې ښه فعالیت وکړي. په ورته وخت کې شمیر کارپوهان وایي چې د وزیرانو شورا دغه پریکړه ښایي د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو شمیر جنجالونه رامنځته کړي او په همغږۍ به یې هم منفي تاثیرات ولري. خو یو شمیر نور بیا وایي چې د ولایتي شوراګانو د تړلو دروازو د پرانیستلو لپاره حکومت له دې پریکړې پرته بل لار نه درلوده. کارپوهان په دې باور دي چې ولایتي شوراګانې باید پر سیمه ایزو ادارو د څار له حق څخه ښه استفاده وکړي او د سیمه ایزو چارواکو سره په همغږۍ په ولایتونو کې د ښې حکومتوالۍ لپاره ګټور کارونه ترسره کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له و بجو د ما هم تر و بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زابل کې د دیرش تښتول شو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. دغه دیرش کسان ورم ورځ کابل د کندهار له کندهار نه کابل ته روان و چې د زابل او غزنی ترمنځ په لاره کې له بسونو وسلوالو راښکته کړل او له ځان سره یې یوړل. د زابل چارواکو ویلي دي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي او دغه راز قومی مشرانو څخه هم په دې برخه کې مرسته غوښتي ده. په دې اړه نور حال به له کابل د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین راکړي.
بله، دوه ورځې مخکې د کابل کندهار په لوی لار د زابل ولایت مربوط د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو کسانو له دوو بسونو نه دیرش سپرلیخ کته کړي او له ځانونو سره یو نامعلوم ځای ته وړي دي. ځینې راپورونه وایي چې دا دیرش کسان د یو قوم هزاره پورې مربوط وو، خو ځینې راپورونه وایي چې نور خلک هم پکې وو. په دې حق لمونږ د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو وپوښتل، هغوی وویل په دې اړه هسې تیزي کړي، ساحه یې محاصره کړې او ډیر ژر به دغه کسان آزاد کړي. په دې حقله د کورنیو چارو د وزارت دوایان مرستیال نجیب دانش وویل،
پس از همین حادثه وزارت امور داخله و شهر وزیر امور داخلی افغانستان و پلیس ولایت زابل و همچنان به پلیس غزنی هدایت دادن تا در مورد شناسایی و رهایی افراد داخل در مسیر اقدامات جدی داشته باشند. تا امروز هم ارگانهای امنیتی ما و ارگانهای کشفی ما از نیروهای امنیتی
افغانستان هسې پیل کړي دي چې دغه برمته شوي کسان را خلاص کړي. ځینې خبرونه وایي دا 10 کسان تازه له ایران نه هیواد ته راستانه شوي وو او د خپلو کورونو په لور روان وو. په دې هکله مو د زابل ولایت چارواکي هم وپوښتل. هغوی هم وویل هسې تیزي کړي چې په هره طریقه اوسې دغه کسان له وسلوالو آزاد کړي. په دې هکله د زابل ولایت ویان گلستان سیال آزادی راډیو ته وویل
موږ لومړنی پلاټونو د مخې دغه کسان د دولت وسوال مخالفین دي چې د کټکړي او یو نامعلوم ځای ته د ځان سره وړي. موږ د هماغه وخت نه د دوشنبه د مازدیګر نه د ولایتي اداره او خپل امنیتي ارګانونه سره په ګډه په دې حاله کې ځله چې یو عملیات هم په لاره اچولی.
په دې هکله د سیمې ځینو خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته تورې جامې اغوستې وې او داسې ژبه یې کاروله چې هغه نه فارسي وه او نه پښتو.
بله خان محمد سین، له تاسو نه مننه. له وروستیو معلوماتو چې رام وکړل او دغه راز د افغان چارواکو د وروستیو هلو ځلو په اړه، البته بله قدرمنو اوریدونکو، دوه ورځې مخکې 10 تنه چې ویل کېږي ټول هزارګانو له کندهاره کابل ته تلل، چې په بسونو کې البته د زابل او غزنی ترمنځ په یوه سیمه کې له بسونو وسلوالو راښکته کړل. داسې ویل کېدل چې دغو وسلوالو تور جامع اغوستې وې او مخونه هم پټ کړي وو. دا هغه جامع دي چې د اسلامی دولت ډله انکاروي، اسلامی دولت ډله چې د عراق او د سوریې د خاورې پر ډیر برخه کنټرول لري. او په دې وروستیو کې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ډلې د فعالیت لمنه افغانستان ته هم غځولې. خو افغان چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د اسلامی دولت ډلې په نوم فعالیت نشته، او که چیرې وي هم ممکن دا هغه کسان وي چې له وسلوالو طالبانو له لیکو څخه یو ځای جلا شوي وي او په بل نوم فعالیت کبی. مغواړو چې هڅه کوو چې دا موضوع بیا هم وروسته په خبرونو کې تعقیب کړو. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي، او اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بغوښ شو.
کابل چاپ رسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي رسپانې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي، په ګاونډیو هیوادونو کې نور باید افغان کډوال ونه ځورول سي. وړاندې په مطلب کې راغلي د کابینې په راتلونکي غونډه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل د څرنګوالي اړوند مسایل وڅېړل سي. هیواد لیکي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید یو منسجم پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. همدی ورځ پاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د پاکستان حکومت افغان کډوال تر کلک فشار لاندې نیولي او په ایران کې هم میلیونونه افغانان له ظلم سره مخ دي. بلې دولتي ورځ پاڼې اصلاح لیکلي، پاکستان پر افغان کډوالو له دې عمله فشار راوستي چې خپل هیواد ته ستانه شي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په افغان حکومت انتقاد کړی دی او وړاندې لیکي، د راستنیدونکو کډوالو لپاره خاص تدابیر نه لري. د سر مقاله لیکوال حکومت او په دې برخه کې نړیوالو مرستندویو موسسو ته وړاندیز کوي چې د راپورونو د وړاندې کولو پر ځای باید عملي کار وکړي، په کور دننه راستنیدونکو کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي. بلخوا کابل چاپ نور ورځپاڼو بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه لیکنې کړي دي. ملیار مان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکي، په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ خطرناک او جدي کیږي. لیکوال په خلکو غږ کوي چې حکومت سره د لاسیا وکړي او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې چې غواړي قومي جګړې وزېږوي مقابله وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د کورنۍ چارو وزارت له قوله لیکلي، په زابل کې د تختول شوي 10 تنو مسافرو د ژغورلو هڅې روانې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، تختول شوي کسان ټول هغه مسافر دي چې تازه له ایران راغلي او له خپلو کورنیو سره یو ځای د کابل په لور روان وو. ویسا د زابل ول د شاجوی ولسوال قوله لیکي چې تختون کوتور جامع غوستوي او په داس ژبغه گدل چې څوک نه ور باندې په هدل په ورته وخت کې داس راپورونه هم خبره شوی چې تختول شوی کسان د اسلامي دولت جنگیالو یل ځان سره به ولیدي د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د زابل ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ دی لیکوال حکومت وړاندیز کوي په زابل کې ورانکارې ډلې د معلومې کړي او د دې ولایت د امنیت د خوندي کولو لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه له کتنې وروسته ممکنه بدلونونو پرېکړه وکړي. جان کیری د افغانستان په شمول د نړۍ پر یو لړ نورو مسایلو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو ته پرون معلومات ورکړل. تفصیلي د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس یو شمېر غړو ته په خبرو کې وویل چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د بهیر پر سرعت غور کوي او که چیرې په دې ارتباط د کومې پرېکړې امکان وو تر دې ارزونې وروسته به یې کوي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې څرنګوالی هغه بله نړیواله مسله ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ خبرې ورباندې وکړې. د دغه دواړه مسلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالی د خبرو پر مهال مطرح د امریکا د دفاع وزیر چې مود مخکې کابل ته په خپل سفر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو سراته د بیا کتنې یادونه کړې وه. د امریکا د دفاع وزیر کابل او کندهار ته په خپل لومړي رسمي سفر کې وویل چې د عسکرو د وټولو پر سرنګوالي بیا کتنه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې جلی په وړاندې د مبارزې لپاره د نوې جنگي قوت د جوړېدو په اړه په خپل وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د ډلې پر ضد به تاروزی پوځي عملیات نه کیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې دا وړاندیز ولسمشر اوباما ته د امکان ورکوي چې د اژغورنې د عملیاتو د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو د ماموریتونو او د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتو د ترسره کولو امکان پر ځای پرېږدي، خو د افغانستان او عراق د جګړې په څیر د ځمکنیو پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو وایي چې د جمهور رئیس اوباما دا وړاندیز ډیر محدود دی او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد مبارزې ماموریت نشي بریالی کولای. خو یو شمېر دیموکراتان د ولسمشر اوباما پر صلاحیت د محدودیت غوښتنه کوي څو امریکا د افغانستان او عراق په څیر یوې بلې جګړې ته چې ختم به یې نه وي څرګند د لوېدو څخه وژغورل سي. د امریکا په سنا کې د کالیفورنیا د دیموکراتانو یو استازي باربرا باکسر جان کیری ته وویل چې د جمهور رئیس اوباما د وړاندیز طرحه کولای سي چې امریکا په یوه بله جګړه کې ښکېله کړي. دې ته ورته یو شمېر نورو دیموکراتو سناتورانو هم ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د جمهور رئیس اوباما د وړاندیز د طرحې مواد نه تاییدوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره واوره ورېده او دغه راز باران وورید. په یو شمېر ولایتونو کې د واورو د اورېدو او وروستیو ورښتونو له امله ځینې مواصلاتي لارې هم بندې شوې دي، سالنګونو په شمول. په فراه کې هم وروستیو ورښتونو خلکو ته زیانونه رسولي دي. چارواکي وایي چې وروستیو واورو له امله په فراه کې دوه تنه وژل شوي او د خلکو کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم تاوان رسولي. ولید نور حالې له فراد ازادي له دوی خبري الله احمد شاه فطرت پر رپورټ کوي.
څورځي په لبسي ورستون او واورو د فراه ولایت په بلابلوک خاکسفید او قریکا ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي دي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوال عبد الخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورستون کې دوه شپون کې وژل شوی او کابو 340 لمانځتلې او همداشان شل کورونا هم وژل شوی، خو تر اوسه د دولت تخوا د زیانمن سره مرسته نه ده شوې. چې
شته دا پرونی د اور مورید شي لا بو په قرار سره شي د خاکسفید او د جی کومې د شي تقریبا لته پاره کې ډېر خریدي او خریزونه دي او هغه یو ډېره غرني منطقه ده. درودو ده درې سوه دغه شي مالونه د بینه کړي دي او یو دوه شوبانانه وګوري شي دا کړي دي.
لبل خو د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې روانو بارانو دوی ته هم زیانونه اړولې دي. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ قومي مشر عبدالله وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې.
فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالی دولت آباد کښې ته خبرې کوم. دا روز چې راغلی و پرون زموږ د کلي تقریبا لس کرواله ځمکه یې تر اوبو لاندې کړې ده چې د دې سره سره تقریبا دوه څلوېښت وطن پمان دي چې په مجموع کښې زموږ د خلکو تاوان دی انشاءالله 15-20 لکه افغانو ته رسېدلی دی.
په همدې حال کښې په فراه ولایت کښې د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې دوی ته هم دا راپورونه رسېدلي او دوی پوره چمتووالی لري چې د زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي. د فراه ولایت د طبیعي پېښو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالغفور ایبي وایي چې دوی دغه سیمې یو وار نږدې سروې کوي او وروسته بیا د زیانمنو سره اړینې مرستې کېږي. په دغه ولسوالیو کښې سیلاب او اوبه راغلي، اما تر اوسه د زیانونو کره شمېره موږ ته معلومه نه ده. موږ همداشان لازم تدابیر لرو او وروسته تر سروې د زیانمنو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوو. که څه هم فرای اوسېدونکي په روان کال کښې د وچکالۍ څخه سر ټکوي، خو وروستی اورښتونو که څه هم وچکالۍ ته د پای ټکی پرېښودی، خو ځینې زیانونه یې هم خلکو ته ورسول.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو. وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کښې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړې دي. جان قالکوزی هم په سټوډیو کښې ده. د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په پنجشیر کښې د زیاتو واورو ورېدو له امله 30 تنه مړه، 50 ټپیان او په سلګونو نور هم لا تر واورو لاندې دي. د پنجشیر سرپرست والي عبدالرحمن کبیر ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په پریان، عبدالاخیل، درای کرمان او حصې دوم ولسوالۍ کښې تر واورو لاندې شوي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو چارې پای ته رسېدلي او ژر به دا کمیسیون جوړ شي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس تر فرمان وروسته به یاد کمیسیون په رسمي ډول خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د جمهور رئیس د یو تقنیني فرمان له مخې به ولایتي شوراګانو ته د نظارت صلاحیت بیرته ورکړل شي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د عیسویانو تختونه په کلکه غندلې. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د ښځو او کوچنیانو په ګډون زیات شمېر عیسویان تختولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه وروستیو مذاکرو کې ځینې پرمختګونه شوي. محمد جواد ظریف په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري سره له کتنې وروسته وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیاتو خبرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یانکوویچ په عراق کې د دې سازمان د سیاسي استازي په دندې ټاکلی دی. او امریکایي څېړونکي د خبرداری په توګه وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا ممکن د 2020 کال پورې 100 اټومي وسلې په واک کې ولري. اوس هم سید کمال شاه عارف اقتصادي خبرونه اوروي.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د سالنګ په لویه لار کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د سبزیو او تازه میوو لسګونه موټر بند پاتې دي. افغان سوداګر حاجي مصطفی ازادي راډیو ته وویل که دا لاره ژر خلاصه نه سي نو یو شمېر افغان سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسېږي. له بلې خوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکي ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ د لویې لارې د بیا پرانیستلو لپاره جدي هلې ځلې دوام لري. په سالنګ کې د واورې د ورېدو له امله له څو ورځو راهیسې ګڼ شمېر بار وړونکي موټر چې بېلابېل سوداګریز مالونه پکښې دي بند پاتې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین هم وایي چې د دې لویې لارې د پرانیستلو لپاره چټکې هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د هند په کلکته ښار کې به د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره قونسلګري جوړه سي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل افغانستان له هندوستان سره په بېلابېلو برخو کې سوداګریزې راکړې ورکړې لري او ډېره برخه تازه او وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې د هند کلکتې ښار ته صادرېږي. د څرګنده کړه چې په کلکته ښار کې د کنسلګری جوړېدل به د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي الکوزي په وینا د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په خاطر د پاکستان په کوټه او پېښور کې هم کنسلګری جوړې سوې او د دوی د ستونزو د حل لپاره ډېره ګټه رسولې ده او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې. یوه پاکستاني 1 منۍ بوجۍ اوړه 1400 افغانۍ، یوه 3 منۍ بوجۍ ورجې 1950 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجۍ بوره 1900 افغانۍ، یوه 14 لیټره ډبه غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1600 افغانۍ، یو لیټر پیټرول تیل 1400 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 1400 افغانۍ. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعار سره په جېډل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ دېرش پوله، یوه یورو 15 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1502 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده غوړی دا خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو انټکای اورګ مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو چارې پای ته رسیدلې او ژر به دا کمیسیون جوړ شي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د جمهور رئیس د فرمان وروسته به یاد کمیسیون په رسمي ډول خپل کارونه پیل کړي. خو آیا د افغانستان نیمګړې کابینې او د ولسي جرګې د کار ختمېدو ته په پام سره د افغانستان د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستل څومره عملي دي؟
حکومت نشته ده. حکومت که بونه یوازی اتو وزیر ارنرو ده اساسی خانده اصلو نهم مادی بطابق چه بلی شورا اغا صلاحیت نظر لو ده اغا وقت که او صلاح دیده ورست ایده لری چه اغا راش یاگوی دوشی که ولی او اس بیاده نخواهیم مادی مطابق حکومت تقنینی فرامین جوری رئیس جمهور یوازی توشی که
د حقیقت صدای په پروګرام کې چې څو شیبې وروسته در تخبرو په دې اړه مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره خبرې کړې دي. خو اوس د کرکټ نړیوال جام لوبو له وروستي حاله مو خبرو. د عربي متحده امارات او آیرلند هم دا شیبه دواړه ټیمونه هم دا شیبه سره لوبه کوي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. سفی الله ستانکزی را سره له استرالیا د ټلیفون په لیکه د ستانکزی سره خبرونه ته خلاص لا ستانکزی سره زموږ اړیکه ختمه شوې ده. د عربي متحده اماراتو او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. څو شیبې مخکې عربي متحده اماراتو آیرلند ته 209 هدفونه ټاکلي وو او بیا به هم هڅه وکړو چې د دې لوبې له جریانه تاسو خبر کړو. خو د یادونې ور بولو چې د افغانستان لوبه سبا له سکاټلند سره ده د افغانستان په وخت د سهار وختي. البته د ازادي راډیو خبریال هلته شته او د دغې لوبې له وروستي جریانه به تاسو خبر کړي. خو اوس ستاسو پام راګرځو د حقیقت څه د پروګرام ته چې پکې د انتخابات شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره مو د انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د ممکنه بدلونونو په اړه خبرې کړې دي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د اصل مو د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس خاغلی عبدالستار سعادت سره مرکه په پام کې ده. همدا اوس له خاغلی سعادت سره یو مننه. خاغلی سعادت چې موږ ته مو وخت راکړو. خاغلی سعادت په دې وروستیو کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خبرې ډېرې اوریدل کیږي چې په کمیسیونونو کې انتخاب اصلاحات او نور اصلاحات. حکومت هم همدا خبره کوي، مدني ټولنې هم همدا خبره کوي، کارپوهان هم همدا خبره کوي. خو یو څه چې تر اوسه پرې ګوندي تر اوسه پرې سم نه دي معلوم شوی هغه دا چې څه ډول اصلاحات، مثلا ستاسو په نظر باندې دوی څه ډول اصلاحات غواړي؟ اتمن په دې اړه د تاسو سره خبرې شوي دي او آیا دغه اصلاحات چې دوی غواړي تر کومه د قانون په چوکاټ کې دي او کومه د قانون خلاف دي؟
مننه ترمن صاحب، ښه راغلی. تاسې او ستاسې قدرمنو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. ښه پوښتنه همداده، اصلاحات کوم تعریف چې لري هغه باید د ټولو خلو نه په یو شاتم وسي، د ټولو کتارو نه، باید د فکرو نه، هماغه د خپل د تعریف سره سم انعکاس ولري. موږ هم درسې ده اصلاحات د غلطیو سمونه ته وایي، یعنی هر ځای کې چې یو مشکل وي او یو څه دی هغه ادرس نه آسیب پذیره وي، هغه آسیب پذیری لرې کول د خپل اصلاحات. اما دلته تفاوت دی هر چا سکه، مثلا د سره د څه دوکاندار اوس دواړه په حکومت کې دي، نظام کې دي. یو ته اصلاحات یو معنا لري، یو خو سره نسبتا متعادل دی. سفارتونو ته اصلاحات بل مفهوم لري. مدني ټولنه چې ډېر زیاتې سفارتونو ویاندوی کوي، مدني ټولنه نه ده، خو اوس مدني ټولنه په ډول ده چې دوی د پیسې اخلي، فنډ اخلي. دوی هم په یو ډول باندې ویاندویان یا لاوډسپیکرانو غوندې رول لوبوي. دا په خپله فرق کوي، اما اصلاحات زموږ له نظر هماغه و چې موږ تاسو ته وویل. او دا د ځمکې په مخ هر ځای کې چې انتخابات دي، هر انتخابات نه وروسته حتی متحده ایالات خپل اصلاحات لري، ځکه ډیموکراسي د ټولو بشریت لپاره دی. دا موږ لپاره بېخي نه وي، حتی هغه هیوادونه چې ډېر پخوانه تجربه کړې هغوی هم دا سیستمونه چې تجربه کوي د وخت په تېرېدو سره بدلونونه راولي، څنګه سهولتونه رامنځته کېږي، څومره دا پروسه مډرن کېږي، څنګه خلکو ته نور هم د منلو وړ کېږي، څومره نور ډاډ رامنځته کېږي. دغه ټولو خبرو کې اصلاحات کېږي او موږ خو ډېر جدي ضرورت ورته لرو. یعنی تېرې انتخاباتو ډېر مشکل درلود، نو چې مشکل یې درلوده اصلاحات باید راشي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې باید اصلاحات راشي؟
دا ښه پوښتنه ده. موږ یو کمیټه موظفه کړله، د کمیټې تحقیق وکړو. یعنی هغه داسې اصلاحات دي چې چغې وهل کېږي یا واقعي اصلاحات دي. د واقعي اصلاحاتو لپاره تاسو مجبور یاست یو تحقیق وکړئ، یو آسیب شناسي وکړئ. کوم څه چې اوس روان دي دقیق د تېرو کالو په شان روان دي. دا ځینې خلک چې دا ادعا کوي، مثلا 2009 کال کې د درغلو ادعا وشوه، هغه وخت کې هم ډاکټر صاحب عبدالله د خدای بخښلي ډاکټر لودین د عدل غوښتنه وکړه او د رهبرۍ ښه هغوی ټول دلیل په ډاکټر لودین کې ګڼل، ځکه یو اشاره 3 میلیونه رایې وتلې شوې په هغه وخت، او د یو پړاو ته ټاکلې چې لاړلې رقیب حاضر نه شو او د انتخاباتو کمیسیون ولسمشر کرده هغه وخت کې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. موږ لاړو د یو بل ټاکنو ته، نورو ټاکنو ته په 2010 کال کې، دلته رهبري نوې شوې وه، کمشنران نه یو، یعنی معنوي صاحب په وخت کې د کمیسیون رئیس شکایت کمیسیون کې نور خلک راغلي وو. هلته همدا خبره وشوه چې کمشنران وایي کمیسیون رئیس 2010 کال ته چې لاړو بیا 1.3 میلیونه رایې باطلې شوې، یعنی پوره هغه اندازه، یعنی حد اقل د یو شی راوښودل چې هلته آسیب شناسي شوی نه وه، د کمشنرانو بدلولو هېڅ مرسته ونه کړه. دې مسله سره تقلب هغه اندازه، او 2014 کال کې سره د دې چې رایې په ډېر پراخه کچه باطلې شوې، یعنی دنیا ټوله راغله اشاره وکړه د رایې د باطلولو لپاره، بیا هم په هغه اندازه رایې باطلې شوې لکه 2009 او 2010 کال کې چې موږ 1500 رایې باطلې کړې، سره د دې چې موږ ډېر زیات نه کار واخیست په دې پروسه کې. یا دې او چې خو حد اقل معلوم شو چې د کمشنرانو تبدیلول چې درې دورو کې بدل شوي، دا مشکل نه و حل کړی. یعنی داسې موږ یو موټر نه خوښېږي، رنګ هم نه خوښېږي، موږ یو انجن یې بدلو، یعنی دا منطقي نه ده. او یا دا داسې د موټر انجن واقعا مشکل لري، موږ وایو چې دا ډرایور د کار سره نه دا بدلو، نه خو هر ډرایور چې ورته کښېنه، خو بالاخره هغه انجن مشکل لري. دغه کمیټې چې تحقیق وکړه، د کمیټې موندنې ډېرې زیاتې جالبې وې. اوله دا داسې دولس ډوله سرغړونه شوې د قانون نقض، یعنې تخلف او درغلۍ دولس ډولونه درلودل چې دا یې وموندل په دې بحث وکړو. د دې نه وروسته کوم اشخاص داخل وو؟ لس ډلې په دې کې داخلې وې چې په خپله د کاندیدانو ټیمونه د ولسمشرۍ، بیا ورپسې ولایتي شوراګانو کاندیدانو او د هغوی ټیمونه، د انتخاباتو کمیسیون او امنیتي مسؤلینو، همداسې بالاخره تر ناظرینو، مشاهدینو، تر رای ورکوونکو پورې دا پکې دخیل وو. بیا د تقلب عوامل مبانی بحث شو. تقلب عوامل 14 ګڼل شي او دا ډېر زیات مهم وو، ډېر زیات مهم دور ګڼي عوامل چې حتی سخت وو چې موږ وایو چې د اول یو اول دی بلې دوام دی. هغه یو عامل د اتکا په تقلب باندې وه، د کندانو لخوا یا د هغوی د ټیمونو لخوا. بل عامل د کمیسیون د ټاکنو، د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د بې طرفۍ د اصل نقص، یعنې دا دوه عامل اول مهم وو. که چېرته د په تقلب باندې اتکا، دا البته نورو هیوادونو کې شته خو په یو فرق باندې، هر ځای کې کاندید د خپل د ګټلو لپاره د هرې شیبې د غواړي استفاده وکړي، نور ځایونو کې تمایل تقلب ته وي. که کاندید کې نه یې ټیم کېږي، هغه ټیم څه د حمایه کوي. عمل بعد من غپ افغانستان کې موږ د اتکا یا تکیه په تقلب کولو باندې تقلب باندې یو ټاکی د سیو تکیه باندې ولې د عوامل موږ پیدا کړو، د سیا اثر او شواهد مو پیدا کړو. که چیرته دغه په کاندید یا په دا ټیم کې نه وي، هدا اقل په ټیم کې انتخاباتي کمپاین ټیم کې تقلب ممکن نه ده، یعنی څوک نه کوي. بیا نو دا امنیتی مسئول ته، بیا دا والی ته، بیا دا د امنیت قومندان ته، بیا دا د انتخابات د کمیسیون کارکوونکو ته، هغه ته نوې اعتماد ته قلب، دا ډېر زیات مهم عامل دی. بل عامل چې د انتخابات کارکوونکي، خصوصا موقت کارکوونکي د بې طرفۍ مسله، هغه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته دوی چې دا پروسه یا صندوق د رایې پاڼې دا ټول شی چې دوی سره دي، که دوی هم خپله بې طرفۍ حفظ کړي، د چا په نفع یا د چا په ضرر کار ونه کړي، بیا هم تقلب ممکن نه ده، درغلۍ ممکنه نه دي. چې دا دوه عامله عوامل ډیر زیات اورګانیک او دا چې ولې هغوی خپل خپله بې طرفي نقضوله د کمیسیون کار کوو دا بیا بل مشکل لري په شیوه د استخدام کې ده او د مدیریت ډول ده. له بده مرغه دا کوم شی چې آن د 2024 کال انتخابات نه پاتې او تر اوسه پورې کمیسیون کې تعقیبېږي ظاهرا د څه څنګه د انتخابات کمیسیون د غاصب شناسۍ هېڅ نه ده کړی. یو بل ډول د استخدام دی، مثلا د هرې ولسوالۍ هرې ناحیې لپاره یو ډی ایف سی ساحوي ناظم دی، بیا هغه یو معاون لري دویم ناظم لپاره په نامه. دوی ظاهرا اعلانېږي خو د ولایتي رئیس له خوا ته استخدامېږي. دوی چې استخدام شو ولایتي رئیس بیا نور په دې کې ډېر دخیل نه دی، بیا دغه ساحوي ناظم ځي د مرکز مدیر او د مرکز د محل رئیس ټاکي، بیا د مرکز مدیر او د محل رئیس چېږي نور د عادي کارکوونکي ټاکي. سلام زه ډیر مهم خلک دی اره پروسه ټول دی خپل پلاس کې تاسو چې کله راځي استخدام نه خط او ګوري دا وخت څه سلوي دا حتی د ولایتي رئیس د کنټرول نه وځي کمشنر او مرکزی کمیسون دا خبره خلا په ځای پرې دا ډیر زیات مهمه عامل. البته دا عوامل بیا د غسیزي بل اخره نور جالب عوامل هم کې پیدا کیږي په دې کې به مسولیت دی په دې کې د کاندید او رای ورکون کې ترمن غیر منطقي او غیر حقوقي اړیکه ده. په دې کې زمون تیر کلتور دی، له بده مرغه کلتور اوسنی کلتور مو چې موږ دیموکراسي په خوا دی ډېر عوامل دي. دا عوامل چې اوس هم بیا خر وخت کې سړی پوهېږي چې دا د انتخاباتو کې درغلی دا یو بودي یا یو اړخیز نه دي، دا ډېر عباد لري او د ټولو سره باید مبارزه وشي. او موږ د دغه تحقیق په رڼا کې د اصلاحاتو لپاره ژمن یو، دا باید راوستل شي او غیر له دې نه موږ انتخابات خو نه شو تلای. خپل دغه کارتو ته فکر وکړي چې په افغانستان کې اټکل کېږي چې 14 میلیونه کسان واجد د شرایط دي، حال دا چې 1 میلیونه کارتونه ورکول شوي دي. تاسو فکر وکړي چې دغه 1 میلیونه اوله خو 14 میلیونه خپل ګډون نه کوي، دنیا کې نه کوي ګډون. مثلا په مصر کې انتخاباتو شو 10% وو، یا پاتې په اروپایي هیوادونو کې چې کېږي 10% دی، یعنی 14 میلیونه نه که افغانستان کې 1 میلیونه ګډون کوي و 1 میلیونه کارت هلته اضافه دی، او هلته 1 میلیونه کارت نور هم ورسره اضافه کیږي. 14 میلیونه کارت کې 14 میلیونه کارت موږ له بده مرغه اکثر اضافه لرو او د خپل جنجال بده
خاله سعادت خود ډیر ویل کیږي هغه اصلاحات چې مثلا حکومت وي یا مثلا نوري دک پورته کوي تدبیر په دې معنی چې مثلا د کمیسیونونو په چارواکو کې ورپورو چارواکو کې او د اصل کمشنرانو کې نورو کې د دوی په کې بدلون مثلا په تشکیلاتو کې بدلون د انتخاباتو پر محل باندې یو څه ګوتنیولې تاسې خواتم وي او ډیر ځله مثلا پر راپورونو کې دا هم وویل شول چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس دې هم بدل شي ځکه په دغه موضوعاتو کې ښکیل دی داسې یو څه. که چیرې اصلاحات په دې معنی وي چې چارواکي دی بدل شي کمشنران دی بدل شي د څومره قانوني بڼه لري او ستاسو هغه عکس العمل به پدې راسي.
اوله زبونده د دخالت مسله مطرح کیدله تر بل راځي پورې سیاسي و او تاسو هم د ژوندانستانو په توګه اوریدونکو هم هیڅ ډول مدارک واسطه نه دی لیدل چې هغه د زمونږ کېل ته وخی. حتی د شکایت کمیسیون مجموع کې موږ سخت قانوني موقف لرله، یعنی هر شیبه در شروط در انتخابات که من داخلی بودر ده دی وقت پوری هیچ چا ده شکایت کمیسیون پرده او سرد نده ارانده کرده سیاره که ده قانون نقشه وی یه مشکل ده درده از ما مسئله هم پانده او ما مدواتو که وی لیستاس دی رادیو لاری و ضربیت خبره تکرده حسیب شناسی دیوشی زمان دیار کمیشنر دی انتخابات دی کمیسیون هر زایی که افرادو که مشکل و غری بدلش او که چیر تا افراد و به طرفی دفت کلی و قانون نفت کلی و اغا کمیشنر و اغا زوام اغا نورستانه و بل هر سره و بیاد اغا زمان از لول ده زمان لپاره امتیاز ده تنها عزل دیده لپاره تیر تاکنه خو مشکل پیدا کن اتا خبر بیخی دی علت دور سیدل و سیدین افغانستان تهدید که به داخلی جنگ من خو په یو ډول باندې چاته به طرفی نقص کړی هغه عمل دی خبرو دا څنګه کېدای شي او سړی د دومره غټ کارنو کې د افغانستان په مقابل کې پوران او بیا تاغه تا اخر وخت کې وای چې سړی ازل شت او سکور کې خپل ماشومان خپل مور خپل پلا خپل بیر بده خپل اولاد سره اوسې دا خو امتیاز دی. اخر سړی باید لاړ شي سالن والی تا اخر سړی باید لاړ شي محکمې تا اخر سړی باید زندان دی بلو شاته ولوي که په ما باندې دا خبره ثابتې یي زه ولې تنخازل شم زه خو باید لاړ شم هم دغه زندان کې باید اوسېږم او کرامت نه ثابت او که ما دا کار نی کرده او که زه عمل نیم یا بل هر کمشنر دی یا بل هر چوگ نی بیا خدا دا ظلم ده دا خب باس ظلم ده دا دیدی دی بدنامه اولو حتی بخبله اولوی ظلم ده تلو بدا بر غوث روان ده دی قانون دی حکم نمخی حیط به الله را نشته دیل پس خاطر شپا بکل منو پار دوی را غلی دی او پاس شده قانون دی تعدیل مثلا وستی ولسی جرگه نشته حکومت نشته ره. حکومت که من لیوازی اتو وزیران نرو ده اساسی خانده اصلو نهم مادی بطابق چه بیلی شورا اغا صلاحیت نظر لود اغا وقتی اوست لدی رو روست ایده لری چه اگر اش اغوی دوشی که ولی اوست بیا ده نخواهیم مادی مطابق حکومت تقنینی فرامین جوڑی رئیس جمهور یوازی توشی کهی اوست حکومت نشتا رئیس جمهور ده صلاحیت نلری نشی که ولی بیا پارلمان نشی که ولی بلا ده سلاح را دشتا و بیا هدف د زینو کسان لپاره خپل وقدی استل یا انتقام اخستل یا د څو خارجه لخوا ته نهایت په بد شکل باندې د زاد مشروعیت دی خو استل بیا دا یو تصمیم دی او که هدف دا وي چې راتلونکي انتخابات او خطر سره کول د دغه مشکلات سره مبارزه کول د خو لارې ده ځکه ما درته وایله چې دا خبره ده چې غرور د موټر رنګ مې نه خوښیږي د انجن بدل کړه من دا تیر وختو کې تجربه کړی مثلا پارلمان کار کړی ویاله به د شکایت په بسنه موقت نهات کړی دا نهات په خو موقتو هغه تجربه شول بل اخر به خراب رو دی مینه خاط دا یو ډول ارتجایی حرکت دا کوم تجربه تا ورتاک دا ګټه نه کوي نو که چیرته بیا د زور مسله یعنی ما هست په بدماشي او په زور باندې بیا حکومت سند لري راځي نه هادو نه دي دوی نه نظامی ځواک لري نمنګ لکه خلق غونډه وتلی شو البته خلق مصالحانه تهدید ولای شو به هر څه کولای شي بل مګیت وسله لري زور نه لري
دله کوم مرکه چې موږ په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ښاغلی نورستانی سره له دغه څرګندونې په دې اړه داسې وی چې اوس چې د اصلاحاتو کوم شعارونه ورکول کېږي دا اصلا په دې معنا دي چې یو شمېر کړۍ غواړي چې خپل کسان د خپل خوښې وړ کسان چې د دوی منافعو ته ژمن وي دا په کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي ځکه راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې را روان دي او کېدای شي په دې توګه باندې مثلا دوی غواړي چې خپل کسان ځای پر ځای کړي تاسو تر کومه دغه موضوع تایید وایه کېدای شي داسې وڅ وي
اصلا هلته څو هدف دي یو هدف دا ده چې یو کس لپاره دا یو مقدسه جګړه د انتقام د اخیستلو ده او د خپل د ناکامۍ توجیه ده د یو کس او د سفارتونو لپاره د دې انتخاباتو د مشروعیت د ریښو د مطلقو اخیستلو لپاره د کمیسیونو د کمیشنرانو د حلال مسله مطرح کړي که دا ډېره زیاته مهمه سیاسي مسله د دې لپاره چې کمیسیونونه منحل کېږي په هر ډول بدل شي په دې معنی چې کمیسیونونه مجازات کېږي مجازات کیږي د څه شي لپاره چې تقلب کړی د تقلب نتیجه څه ده همدا ولسمشر دی دا په یو ډول باندې حتی ډاکټر عبدالله او تر ټولو مهمه ده ټولو هیوادونو کې د کمیسیونونو ثبات د دیموکراسۍ ثبات رامنځته کوي د دیموکراسۍ ثبات د سیاسي نظامونو اعتبار او ثبات رامنځته کوي د سیاسي نظامونو یا د حکومتونو ثبات بیا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات او امنیتي ثبات دا مسله رامنځته کوي چې له بده مرغه موږ ته معلوم شو تا زموږ د دوستانو په نامه باید نه لري ټول د کوم مشکل ده نه غواړي او تاسو خپل غوونه واورید دا یو مشکل ده بل خبره دا ده بلې کمیسیون د حد اقل 14 کمیشنر او خارج د رتبه بستنه کله چې دوه ټیمو د په اړه ولر خو ځکه خپل بندو کې وې شیخ ځینې کسان د بیرون پاتې دي کله دې ډېر وې حکومت په اړه ول باندې مې د خپل یو بستر د چا کسان ځای په ځای کې دوه ټیمو او کله چې دوی ځای په ځای کړو دا به ډېر زیات وحشتناک او خطرناک کار دی ځکه کبي سنده دې به طرفي نه وته مطلق په سیاسي حالت کې وي البته نور بیا حتی دی بیترفی مسئله و بیخیل منزد لی یو کمیشنر با دی اصلاحات و امپلنیتی موایی چه بعد زمان کندید کمیم شید زکر پولیسی جرگی که دی اکثریت جوڑانه و پولوی جرگی که دی اکثریت لگل در مسئله بید بل کمیشنر با هم در تنگار که بیا با تاسی اگر رسوایی آلتا ہوئی نید چه دی ولیسی جرگی دی غری سر داشت با آلتا پسر خب تاکل کی اگر باید یا یو کندید تا یا یو سردی تا اسپ نظام که اگل تا سجده ہوگی خبل اگر مطلق وابستگی وخی خو یاد ادا سند برازی په دې کې خود ټول افغانستان خود د دوه کاندیدان نه ده البته خو به طرف خلک هم شته نور خلک هم شته هغه خلک به هیڅ ځای نه لري او دوی به خپل بندو کې رقابت به په هغه اندازې دي نه دوی کوم شته دا اوس یو سمره سوی به جوړي او دا ډیره خطرناک ده د دیموکراسي دی وژلو په معنا او د دې مخه باید ملي وشي زما د رئیس جمهور د داخله ده او ډاکټر صاحب عبدالله د خپل نظر فکر وکي شخصي د خپل پوستکي د لږ زر راوزي د افغانستان په اړه فکر وکي دا په خیر ده بلې او اصلاحات دا باید راشي ما ویل چې زه حاضر یم چې د ما مسؤلیت تقصیر مې دلته ثابت شو زه د زندان شاته هم ځم کور خلاصه کوي کور خو راته امتیاز دی نو دغه رقم تصمیم دی مننه
د وروستۍ پوښتنې په توګه ښاغلی سعادت غواړم دا وپوښتم چې څه موده مخکې د اروپایي ټولنې سفیر او دغه شان تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغه هم ویلي وو چې د اصلاحاتو خبره یې کړې وه او په تېرو انتخاباتو کې دوی په شکل د اشکالو سره د انتخاباتو د څار په برخه کې مالي ملاتړ په برخه کې د دوی ونډه ډېره پراخه وه او ډېره مهمه وه کچیرې دغه ادارې مثلا ناراضي په راتلونکي کې دغه اصلاحات چې کوم راځي مثلا د دوی په خوښه نه وي یا د دوی مثلا هغه څه غوښتنې چې په پام کې ونه نیول شي فکر کوئ چې څومره اغېز کوي په راتلونکو انتخاباتو باندې
تاسو یو خبره وکړه متحده ایالات او انګلستان دا ډېر زیات قوي تمویلوونکي دي انتخاباتو اروپایي هېوادونه دوی په انفرادي شکل باندې د اروپایي اتحادیې له ادرسه دغه مرسته ډېره زیاته کمرنګ ده یعنی اثر لري ایت ارزښتم خداس نه یو وخت ده متحده ایالات اوس کال کې 4 میلیارډ ډالر په امنیتي سکتور سره باید مرسته وکړي د ځواب په برخه کې کدا دې وخت نه و کی چې زه د خپل ټول افراسته بدو مګر دا چې د افغانستان دولت سل کسات د حق په دغه چوک په سر باندې زړن فلانی او فلانی یا د مرسته بندو یا د سل کسات د اعدام شي ته د افغان په توګه کوي او غواره دا د سل کسانو زړه زړول اعدام او که دا څو میلیارډ ډالر ورس چې د ځان په خام کې نه غښتې ته ځواب راکړم دي زه تا ته پښتنه ممکن غواره بول حتما وایي چې امریکا د یو نفر هم نه حق درته نه ده معلومات او د دې ورستو سره د بشري او د انساني اړخ ته لاړ شه نو د نه واړ باندې هم څه به ورته وایي اوس د وایم چې اصلاحات زه هم غواړم تر دې غټه خبره بل څه کیږي چې زه هم ځازل تنه نه محکمې ته تګ او څارنوالي او زندان ته تک هم ورسره منم خو مسئولیت مې ثابت کړم کله چې یو هیواد یا یو اتحاد په دغه اندازې پورې مداخله کوي په صراحت باندې او په سیاسي ډول باندې په ظالمانه انداز باندې هغه یو سره د دواړو کمیسیونو د کمشنرانو از غواړي د سفیر خلاصو کې باید تلوشه باید هوایي پیدا دغه سې رپورټ شوی وای له بده مرغه اروپایي ټولنې تر ټولو بې سوي انسان منتره لیکلی چې کله ته ته خپله وویلې هغه باندې خوا به دیږي هغه له سره ډیپلومات نه دی یعنی دومره بې سوي انسان دی چې دغه نړیوالو حقوقو باندې نړیوالو اړیکو کې حاکم او قواعد په دې مسایلو باندې هغه بشاره بې سر نه خلاصي او بل خبره زه درته وایم چې هغه اروپایي ټولنه په دغه انتخاباتو په جریان کې مطلق خپل بې طرفي دغس کړی دا څنګه اوس نه په تیرو انتخاباتو کې ډیر زیات منفي رول لرلای مونږ هم دومره اندازې چې ځینې ټیمونه نور کنټرول او اروپایي ټولنه به هم کنټرول ولا ځکه ټول ورځ په کمپاین سره مشخصه کاندید ده ما ته د اروپایي ټولنې د سفیر
یان تاسو د بې طرفي د وای نه منای
بې طرفي زه څه کوي ما زه به خیال واز نه د مدارک او شواهد درته وایم حتی از بون ځینې بهرني مشاورین او د اروپایي اتحادې له خوا ته راغوښتل کېده هغوی ته به دا خبرې کولې او ورکول کېدل ستاسو خپل اثرګذاري ولري او هغه اثرګذاري مشخصه په کومه برخه چې دا مسله بېخي مونږ ته واضح ده
کومې کاندید نه ملاتړ کوو
واضح ډاکټر صاحب عبدالله نه حمایت کوو دی یعنی ډېر واضح او په ډېر بد شکل باندې حتی په تفتیش په جریان کې هلته چې کوم نظارتونه او ډېره زیاته اندېښنه په همدې واچې دوی به هر سړی وو هلته به یې د تحول او تداوم رایه د حق باطله ولې دوی ته به اعتبار ورکړ یعنې دوی په مشخص ډول باندې ډاکټر صاحب عبدالله نه حمایت کوو دا به زه ډېر زیات واضح وایم ما ته د ډاکټر صاحب عبدالله او د اروپایي اتحادیې خبره یو شاید هېڅ فرق نه کوم اروپایي ټولنه البته یو اروپایي هېوادونه مې منظور نه دي دغه نهاد چې دلته اوس نمایندګي او د ډاکټر صاحب عبدالله خبره ما ته یو شاید دواړه یو خبره ده هېڅ تفاوت نه کوي او وایم چې له بده مرغه مونږ ډېر زیات سي مستقل هېواد نه هغه وابستګیم سبب دي کېږي چې د خلکو جرأت وکړي چې خبرې وکړي په دې باندې نظام پوهېږي په دې باندې ټول پوهېږي ټول شاهدان نو د دې په پام کې نیولو سره د اروپایي اتحادې موقف نم تیس مهم نه دی. اروپایي اتحادې کې یو مشاور دی، یو ایټالوی دی، هغه به یو جنونامیز حرکت کوه د اصلاح تعامفل د ټیم په باره کې، یو ډول برخورد به یې کوو چې هغه عاشقانه وبي. دا د دوی موقف ډېر زیات واضح نو موږ لپاره اروپایي ټولنه دومره بالې هو ته دا اروپایي ټولنه نه ده، نور دي د غټ هیوادو سفیران هم دي، سفارتونه هم د دې لپاره کار کوي، خو هغه د یو ټیم لپاره ده، له بده برخه د نظام د تضعیف لپاره.
مننه.
د حقیقت سره پروګرام مو واورید. د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې هر چهارشنبه په همدې وخت خپرېده وخت نه لرو، خو زموږ په بلای یو ساعت پښتو خپرونه کې به دا پروګرام واورئ.